درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روزوا اوتن بایو د طالبانو د عدلی له سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شوی څخه د شزینه مدافع وکیلانو د کاري جوازونو د تمدید غوښتنه وکړه. یونما نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی د 1300 نارینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه تمدید شوی، خو حقیل عبدالحکیم شرعی غوښتنه وکړه چې د شزینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه هم تمدید کړي. د یونما پر اساس اوتنبایو و ویلی چې د دغو شزینه مدافع وکیلانو تجربې د دې لپاره مهمه دي چې افغان شزو ماشومانو ته عدالت ورسیږي. پر افغانستان د طالبانو د ولکیل بیا ټینګېدو وروسته پر شزو اونجونو د طالبانو لخوا محدودیتونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچاوي هیڅ هیواد نشي کولای چې د خپلو نیمایي وګړو په سنډي تکولو سره خپل ټول ظرفیتونه ترلاسه کړي. د ادارې د فبروري میاشتې د 11مې یا په ساينس کې د شزو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. او چا زیاتوي دا ورځ موږ ته دا راپه یادوي چې ملي پراختیا د شزو په حقیقي مشارکت پورې تړلې ده. طالبانو په دسمبر کې په هنتونونو ته د نجونو تک هم منع کړ او په ناحکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار بندیز ولګاوه. په کابل کې د ایران سفارت وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویلي په اقتصادي، تجارتي، فرهنګي او ډیپلوماټیکو برخو کې باید د ایران او افغانستان اړیکې پراخ شي. د ایران سفارت نن په خپل رسمي ټویټر باندې کې د ایران د اسلامي انقلاب د څلور تلویشتمې کالیزې په مناسبت په کابل کې د جوړ شو مراسمو عکسونه هم خپره کړي دي. د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د کابل او تهران ترمنځ ډیپلوماټیک تګ راتګ دوام لري. د ترکیه دولتي تلویزیون TRT نن یک شنبه راپور ورکړ چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ هتای ولایت کې یو میاشتنی ماشوم له شپږو ورځو وروسته له یوې نړېدلې ودانۍ ژوندی وژغورل شو. ژغورونکي توانېدلی دغه ماشوم یو سلو څلوېښت ساعته وروسته ژوندی وژغوري. د TRT د راپور لمخې په همدې ولایت کې یو 15 کلن سړی هم تر یوې نړیدلې ودانۍ لاندې تر یو سلو نه څلوېښت ساعتونو پاتې کېدو وروسته ژغورل شوی دی. د رسمي شمیرو لمخې په ترکیه او سوریه کې د تېرې دوشنبې په زلزله کې د مړو شمیر تر 28000 زیات شوی دی. له دې ډلې څلور ویشت زره پنځه سوه اوولس مړي په ترکیه کې او 3540 اویاتنه په سوریه کې ثبت شوه دي. او یو وروستی راپور وایي چې د ترکیه او سوریه په زلزلو کې د مړو شوو کسانو شمیر تر 10000 رسیدلی دی. تمکیجه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له چین سره د اقتصادي همکاروي د پیاوړتیا په هدف په درې ورځېنی سفر پیکنګ ته لاړ شي. ولسمشر شی جینګ پینګ په رسمي بلنه نن ناوخته د ایران ولسمشر شی جن پینګ پر رسمي بلنه نن نه وخته پیکنګ ته رسیږي. د دوړو هیوادونو ولسمشرانو په لومړي وار د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې په محل سره کتلی وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین له خپل اوکراینی سیال اولکسی ریزینکوف سره پرون وخته پر هوایی دفاع او نورو مسئلو تلیفوني خبرې وکړې. دوړو مشرانو د کیف د متحدانو د حقوقوندو په درشل کې چې په پام کې د بروکسل کې جوړ شي پر لوبلي توپونو خبري وکړي. تاسو د ازادي رادیو څلور بش ساعته خبرونه اورئ. یو شمیر افغانان د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په اړه اندیشنه لري.
دغه اختلافات با نور هم لپسې ډیر شي او بل اخر دوی به په خپل کې سره ونخلي.
په دوه میاشتو کې یو سلو اتیا افغانان د سړی هوا او وورو لکبل مړ شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي وایي د افغانستان اوسنی وضعیت د گاونډیو هیوادونو لپاره اندیشنه پیدا کړي.
افغانستان په یو طبیعي او معیاري حالت کې نه دی. د سیمې د هیوادونو اندیښنه او دریزونه په ځای
د خوست سپیری ولسوالی اوسیدونکو وایي
دلته خوندې ډیر کم دي، ډیرای شاګردانو د کلی ماشومان زده کونکي د ټول دي زده کړې څخه به برخه شوي دي.
په تیرن کوټ کې د برېښنا د نشټوالي لکبله دوکانونه ژر بندې شي.
دلته چې د ماشان منز وسی نور د خلک به خده بازار وځي او ګسره شي نه پکښ کې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یش مې شنن کې او افغانان د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی پلیکو کې د اختلاف او د وخت انحصار پایله بولی. سراج الدین حقانی پرون په خوست کې وی غونډې ته وویل او سنۍ وضعیت د زغملو نه دی. یش مې افغانان وای ویر لري چې طالبان به د وخت پر سر خپل منځي جګړه پیل کړي چې زیان به عام خلکو ته واوړي. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
د طالبان وایانز به غلام مجاهد وای په امیر یا هم دولتي چارواکو باید نیوکه په پټه مطرح شي. مجاهد وروسته تر دې دا خبره کوي چې پرون په خوست کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل د ځینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنجول په یو اساس بدل شوې دي. مجاهد د څا په ښکار داونه ویل چې دا څرګندونه د حقانی د خبرو په جواب کې دي کنه خو زیات اکړه په هغه کسانو چې نیوکه هم کیږي باید دا برداشت ولري چې شاید د زورګونو کسانو په زړه دا خبرې وي خو نه شي کولای. هغه زیات کړه
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخ د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر مسؤل وزیر موین یا رئیس نیوکه ولري غوړه د اسلامي اخلاق دای جوابي چې د هغه به احترامي ونه کړي عزت وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نګدي شي چې بل څوګي وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
نو انتقادات را برش مطرح بساز
د طالبانو ترمنځ د څرګندولو داسې محل تبادله کیږي چې ورستیو کې یو شمېر نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې د نجونو او ښځو بزده کړو او کار د طالبانو د مشر مولا حبت الله له سخت دریځو فرمانونو سره کابل کې طالب مشر مخالف دي. هخوا د سراج الدین حقانی څرګندونو یو شمېر افغانان اندېښمن کړي وای حسینه چې دا اختلافات د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې ته لار پرانیسي چې زیان وای عام خلک وویني. یو تن کابل میشته چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم خپور شي ازادي رادیو ته وویل
او دغه اختلافات د واک پر سر ورسل بلی ډیری په ټوله کې عام ولس سخت اندېښمن دي چې ګنې دغه اختلافات به نور هم لپسې ډیر شي او بل اخره دوی به په خپل کې سره ونخلي او دا به په لوی لاس بیا به خلک زیانمن شي.
د کندهاري اوسیدونکو چې د همدا امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږی راپور کې خبر شي وای د سراج الدین حقانی څرګندونه خي چې طالبان د واک او ترخوا د خپل منځي کټو پر سر تکرتان یکتی شوې دي. خدا اختلافات د کوم لامل پر بنسټ دي؟ د پوزي چارو شنون کې اسد الله ندیم هم دې پوښتنه ته ځواب وایي.
طالبان عاشق قدرت هستند.
طالبان په قدرت مین دي، د واک لیوانیان دي او ترخوای د واک لاره د اواید د لاستراوړلو وګی دي. ځکه دوی د قدرت لاره ډيري پیسې ګټي، ټولوی مناسبې چوکي اخیستي. دا سه طالب نه دی پاتې چې بې روزګار وي. ترخوای د سراج الدین حقانی سرګندونی په جدي ځکه ونیول شي چې دا یې سنجول شوی خبرې دي. اوس دوی په سیاست پوښي وي. یوازې نړیوال ټولنې ته خی چې له دوی ناهیل نه شي. ځکه په منځ کې داسې کسان شته چې له دې وضعیت
خنه دي. طالبانو بیا په زلونو خپل لیکو کې اختلاف رات کړي. خو له سراج الدین حقانی وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس تنگزي هم دنجونو په ستاګرو د بندیز په پریکړې څو ځل نیوکی کړي. یو ډیر شمیر نورو ټیټ پوړو طالبانو هم په زلونو د طالبانو د بشر لخوا دنجونو د زده کړو او کار پاړه د سختریزو فرمانونو په صادرېدو اندېښنه ښودلې.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز اتسلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام ل شپغو دا سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او دا سهار ل شپغو دا مخام تر شپغو بجو په لندو چپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپاورز لطافه سره
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه ځانګړی استازی په افغانستان کې د داعش بریدونه او د نورو سختري زړډلو حضور ته په اشاره وایي. افغانستان تر هغه چې اوسنۍ وضعیت بدل نکړي لدی حالت وتلې نشي. توماس نیکلسن په هند کې له وای نیوز سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان د ترهګرو ډلو لپاره پر خوندي پناه ځای بدل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د دې هواد وضعیت له هر اړخه د اندېښنې وړ بولی. توماس نیکلاسن چې په هند کې لویان ټلویزیون سره مرکه کوله ویلي د افغانستان وضعیت د نن نه د افغانانو او بهر د نورو غونډیانو لپاره خورا خراب دی.
لومړی داسې دولت نشته چې خلک او نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. موږ په سیستماتیک توګه د طالبانو لخوا د فرمانونو په صادرولو سره د بشري حقوقو د نقص، د نجونو او ښځو د ازادۍ، د سفر محدودیت او د خبریالانو او قومي او مذهبي لږکیو د ځپلو شاهدان یو. اساسي قانون نشته. د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصاد سقوط کړی او په افغانستان کې دننه امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د لوړ پوړ اچ آر واکیل یو شمیر ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره کوي. وای افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو سازمانونو لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. توماس نیکلاسن په کابل کې د روسیې، پاکستان او چین په ډیپلوماټیکو مرکزونو او ترخوای اند طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې دننه شوی یو بریدونو ته په اشاره وای په کابل کې دننه یو جدي امنیتي ګواښ موجود دی.
I think we can look at some of the facts.
زما پان کوم ځینو حقایق ته وګورو. دراتونکو په اړه ډیر څه نشو ویلای. موږ په کابل کې د القاعده مشر ولید ګورو چې د داعش خراسان ظرفیت لوړیږي او بریدونه کوي. ګورو چې ټي ټي پی پاکستان کې بریدونه کوي. دا پیخه په نورو غونډیو هم اغیز کوي. افغانستان تر هغه لدی وضعیت نشي وتلی چې څو اوسنۍ حالت بدل نکړي. هغه حالت چې په خوا به هم په کې ځینو جهادي او وسلوالو ډلو او سازمانونو فعالیت کاوه.
خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد د بیان منې چې ګنی د افغانستان وضعیت دې تر دې کې چې خراب شي. هغه نن ازادي رادیو ته وویل
موږ دا خبره راټوو دلته هیڅ ته اجازه نشته چې وایي بهرنی په افغانستان کې مسله شتون ولري او اسلامي امارت هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان خاور چپوړان دې استعمال کوي او ته تهدید جوړ
د افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځانګړي استاد یې توماس نیکلاس انداس سمحال د افغانستان د داخلي امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې د پنځشنبې په ورځ ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې ولیکل داعش ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لامنځوي کولو په خاطر خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران په سفارتونو بریدونه وکړي. ترخوای د ملګرو ملتونو سازمان په امنیت شورا کې د پنځشنبې په ورځ شوی غونډه کې یو شمېر هیوادونو استادو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپېښو غواښونو په اړه هم خبرداري ورکړ.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استاد توماس نیکلسن وایي په افغانستان کې روان وضعیت هم د افغانانو لپاره ناوړه دی او هم یې سیمه او ګاونډیو هیوادونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. نیکلسن وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو حقونه په سیستماتیک ډول نقص کیږي او په دوامداره توګه د ښځو د تعلیم د مخنیوي او فعالیت محدودولو لپاره تازه فرمانونه صادرېږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د نړیوال اړیکو له شنونکي شفیق همدر سره مرکه کړی او په پیل کې ترې د هغو امنیتي اندیښنو په اړه پوښتلی چې اروپایي ټولنه او د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه لري.
افغانستان په یو طبیعي او معیاري حالت کې نه دی. د سیمې د هیوادونو اندېښنه یا په دې اړه باندې دوی غونډې او دریزونه په ځای دي، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو سره څنګ په څنګ ځینې داسې ډلو جنګیالي جنګېدل چې هغوی د خپلو هیوادونو نه یا د منځنۍ آسیا نه یا د ایران او پاکستان او د دغه ځایونه وو. دوی اوس یو قدرت لري په خپلو منطقو کې، حتی ځایونه لري. نو زه فکر کوم چې تر یو حده خو دوی تر فشار لاندې دي د طالبانو، لیکن کېدلی شي چې دوی هغه خپل عکس العمل د هغه هیوادونو په اړه باندې وښایي. نو زه فکر کوم چې د منطقي هیوادونو تر څو پورې چې یو قوي تضمین دوی نوی ورکړی، ځکه هغه د دوی تړون خو دوی یوازې د متحده ایالاتو سره کړی دی، لیکن مسله دا ده چې هغه تضمین نشته دی که چېرته دا کار وشي یا مخکې شوی وي نو هغه مسؤلیت یې څه دی.
تعلیم او تحصیل ته د نجونو لپاره خدل او د غراس پینجوګانو کې خزو ته د کار اجازه نه ورکول څونه په افغانستان کې واقعا د خلکو پر اقتصادي او بشري وضعیت باندې تاثیر غوړولای دی.
ډیر زیات مهم دی. په دغه انجوګانو او موسسو کې تقریبا د تیرو سلويختو کلونو رئیس خزو کار کاوه، لرو پرتو سیمو ته سفرونه کول. بدبختی دا ده چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډیرې داسې کورنۍ شته دي چې هغه سرپرستانی میرمنې دي یا خزې دي، نو په دې حساب باندې یو خزه بل خزه په ډیره ښه توګه درکولی شي. نو دغه محدودیتونه چې اوس دوی وضع کړي دي، زه فکر کوم چې نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې افغانستان ته ضربه واردوي، بلکې هغه سرپرستی ښځې چې په تیرو څلوېښتو یا شلو کلونو کې خپل نارینه د لاسه ورکړي دي، اوس ماشومان ورته پاتې دي او دوی مستقیماً داسې یو بنسټ ته ضرورت لري چې ښځه ورسره تماس کې وي، ډیره زیاته ضروری ده. نو په دغه محدودیتونو سره زه فکر کوم چې دوی هم اقتصادي ضربه افغانستان ته ورکړې ده او هم یې ډېری خزي لخپلو هغه اصلي حقوقونه چې دي محرومي کړی دي. په دې باندې کدو ته نظر ونه کې زه فکر کوم چې دا بحران او دا مسله به ډېره زیاته جدي او خلک به لا نور هم د ستونزو سره مخ دي.
تیره میاش د ملګرو ملتونو او د غراز د اروپایي ټولنې زینو استازو افغانستان ته سفرونه درلودل او دوی دا تمه درلودل چې د رواني فبروري میاشت تر وروستیو به طالبان ځینې محدودیتونه راکم کړي او کزی بیا اجازه پیدا کړي چې پنجوګانو کې کار وکړي تر څو د مرستې رسونې چارې مخته بوزي. څونه امیدواري موجوده ده چې دا محدودیتونه به لری شي او حداقل کپلند محل کې نوي د راتلونکي لمریز کال تر اوایلو بنجونې وکړي شي بیرته مکتب ته ستنې شي د غراز بخزي وکړی شي کارت ستنی شي.
د وسنۍ حکیمانو په منځ کې شدید اختلافات شته دي. د کورنۍ چارو د وزیر د تیر ورځې خبري په خوښ کې چې وکړلې د توجه وړ دي. دغه وادي چې نړیوالو ته ورکړل شوی دي د فبروري تر اخره پورې کومه واده ورکړل شوی و نو دمدغه کابینه د زینو وزیرانو د خوانوه چې دوی په کابل کې دي او تر یاه د پوری یو څه د نړیوال ټولنې سره د تعامل فکر لري. لیکن د قدرت د غاشلی ستونونه چې دي هغه په بل ځای کې دي. تصمیم بل څوک نیسي. فکر نه کوم چې هغه دی نرمخ وخی هغه دی په خپل خبرو کې نرم شي. دا چې دوی په منځ کې یو واحد فکر رامست نه شي او سمه یو حالات ته فکر ونه کړي د نړیوال ټولنې سره یو واحد تعامل ونه کړي یعنی په واحد فکر باندې زه فکر کوم چې مشکلات به ډیر شي.
د نړیوالو اړیکو شننکه شفیق همدرد چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د طالبانو حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وای په تیرو دو میاشتو کې په هیواد کې د سړې هوا او طبي پیښو له عمله یو سل اتیا کسان مړه شوي دي. د دې وزارت د رسنیو او عام اړیکو رئیس شفیع الله رحیمی د یک شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د واورې د ورېدو له عمله د یو شمېر ولایتونو لارې تړل شوي دي. تفصیل د نرګس مومن حسنزی په دې راپور کې.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د ځوانانو بیکاری، د عمومي او فرعي سړکونو خرابوالی، د روغتیايي مرکزونو او ښوونځیو کمښت او دوی
له دې تخنیکي ستونزې له کبله زموږ معذرت ومنې. د حسن زی راپور په څو شیبو کې چمتو کیږي. خو یادونه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدای شي او هم مطالب لوستل شي. د نرګس مومن حسن زی راپور چمتو دی وسه سره اورو. نه تخنیکی هم کاروای چې لا هم چمتو نه دی. خو خیر څو شیبې وروسته به د موضوع تر شو. د خوست د سپیری ولسوالۍ د اوسیدونکو غوښتنې ته براشمه. د خوست د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یو شمیر مهم ستونزو د دوی ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. سیموال وایي ځوانان بیکاره دي، د خلکو اقتصاد کمزور دی، سړکونه خراب دي او د یادی ولسوالۍ په مسیر غزیدلې خور هم د دوی فصلونو ونو او ځمکو ته ګواښ پیښ کړی دی.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د ځوانانو بیکاری، د عمومي او فرعي سړکونو خرابوالی، د روغتیايي مرکزونو او ښوونځیو کمښت او دوی ته له سیلابونو ورپېښ ګواښونه هغه څه دي چې د یادې سیمې د خلکو ژوند او ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخامخې کړي دي. دوی وایي ډېره تکیه د نړیوالو بنسټونو په مرسته ده، خو هغه هم هر وخت ورته نه رسیږي. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق آزادۍ راډیو ته وویل له یوې خوا د دوی د ولسوالۍ اوسیدونکو اقتصاد کمزوری دی او بل لوري ته د تیر کال زلزلې خلکو ته دومره زیانونه واړول چې دوی یې نشي جبرانولی.
دا د سپیری خلک چې ډېر بېوزله دي، بیخي کومکونه نه ورسره کېږي او بل طرف ته دغه زلزلې چې دي ډېر سختې وځپل. تر اوسه داسې کومکونه نه دي ورسره شوي چې دوی هغه د دوی ژوند اړوند کوم غوښتنې چې وي هغه پرې کړي او دلته ښوونځي ډېر کم دي. ډېری شاګردانو او د کلي ماشومان زده کوونکي د ټول دي زده کړې څخه بې برخه شوي دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی رحمان ولی هم د دوی د خلکو ستونزې ډېرې بولي او وایي ځوانان بیکار دي. همدارنګه د دې ولسوالۍ په منځ کې خوړ بهیږي چې په سیلابي موسمونو کې هغه لک فصلونه هم له منځه وړي.
ځوانان هم تش ګرځي او څوک کورونه نشته. موږ د سړک په باره کې د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ والا ډېر ضرورت لري چې د سړکونو موږ ډېره غوښتنه لري. فلحال موږ دغه یوالو بندو نه جوړېدل ډېره غوښتنه غواړو.
د سپیر اوسیدونکو وایي د ځوانانو بیکاري د ټولو ستونزو او مشکلاتو بنیاد جوړوي او له دې کبله ځوانان نشو او نور نړۍ ته په قاچاقي لارو مهاجرتونو ته مخه کوي. د سیمې یو ځوان محمد قدیر وایي
بلا بیکاری د داس رټ مخ مخ دی پیسې نشته مرسته وکړي دا اندغه سترګې نیولې نه راندا کې څنګه نه
سره د دې په تیرو شلو کلونو کې یو ځل سپیری ولسوالۍ ته غځېدلی سړک پوښ شوی خو د خوړونو او سیلابونو د لاسه یې ډېرې برخې تخریب شوي او د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره په اساسي ډول نه دي ترمیم شوي. د سپیری اوسیدونکی سردار خان د فرعي لارو او عمومي سړک خرابوالی د خلکو له مهمو ستونزو څخه ګڼي او وایي
سړک هم دومره زیات خراب دی چې په ژمي کې هیڅ موږ کولی نه شو چې موږ مرکز را وصل شو. زموږ مریضان په لار کې سوار کوي ستر مشکل مې سړک دی به تور دی کاروبار نشته
بلور ته ځای چارواکی منی چې په تیرو دوه لسیزو کې یو شمېر سیمې د بیا رغونې له کارونو پاتې شوي او خلکو لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هر هغه پروګرامونه چې عمارت په وس کې وي هغه به د دوی لپاره کار اچوي ترڅو د دوی لپاره د کار زیار د منطقې د آبادۍ د هغوی د صحت او د تعلیم او تربیه او داسې د نورو مشکلو دپاره کې انشاءالله تعالی ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
د یادونې وړ ده سپیره د خوست په سویل لویدیځ لوري کې لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډیری لرې پرتې سیمې منظمې لارې نه لري او له همدې کبله د موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. یاد ولسوالۍ ډیوران کرخې ته څیرمه شمالي وزیرستان سره په اوږدو پرته ده او د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ هم د 2014 زیږیدیز کال له نیمایي راهیسې په سپیره کې اوسیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ اوریدئ شي څلروش ساته ازادي رادیو له تاسو سره ده. د پدې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه هم لرو. نن مو له یو داسې افغان سره خبرې کړې دي چې په ماشومتوب کې له خپل هیواد مهاجر شوی دی، کلونه یې په غربت کې تیر کړی دی او وروسته لزدکړو وروسته بیرته لخپل هیواد همغه هیواد د ډیپلوماټ په توګه استول شوی دی. د ازادي میلمه پروګرام وروسته وړاندې کیږي خو اوس یو نړیواله موضوع لرو. په ترکیه او د هغې په ګاونډي هیواد سوریه کې د زلزلې له کبله د مرشوب لشمیر په زیاتېدو دی. په دواړو هیوادونو کې تر اوسه د څه باندې 28,000 کسانو مړینه تایید شوې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګری ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي اټکل کړي چې په ترکیه او سوریه کې به د وروستۍ زلزلې له کبله د مړو شمیر دوه برابر زیات شي. په بشري او د استراري مرستو په چارو کې د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیال مارچن ګریفیتس سکای نیوز شبکې ته نن یک شنبه ویلي ډاډمن دی چې په دغو دوو هیوادونو کې به د مړینو شمیر دوه برابر یا تر دې زیات وي چې دا وحشتناک وضعیت دی. د جرمنی خبری اجانس د راپور له مخې ګریپیتس د ژغورنی او ځوابي اقداماتو نړیوالې حدسې وستایلې او ویل چې د غمیزي دا لوی اندازه خورا ټکان ورکون کده. په ترکیه کې د ژغورنی او پلاتینې د عملیاتو په لړ کې یو ومیاشتنی ماشوم له وی نړیدلې ودانې ژوندۍ ژغورل سوی. د ترکیه دولتي رادیو ټلویزیون ټي آر ټي نن سهار راپور ورکړی چې د ژغورنی ډلو دغه ماشوم په هیتای ولایت کې ترې ودانې لاندې تر یو سلو څلوېشت ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته وژغوره. د راپور له مخې په همدې ولایت کې یو 15 کلن سړی هم تر کنډوالو لاندې له 149 ساعتونو تیرولو وروسته ژوندی وژغورل سو. د ترکیې په غازیانتاب ولایت کې هم د یوې نړېدلې ودانۍ له کنډوالو د یوې 14 کلنې نجلۍ د ژغورنې خبر ورکول سوی. د ترکیې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې د ترکیې د بیلابیلو ادارو د 2,000 کارکوونکو تر څنګ څه باندې 8,200 نړیوال ژغورونکي د پلټنې او ژغورنې په چارو بوخت دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په ترکیه او سوریه کې دا مهال لږ تر لږه اتلکه او اویا زره زیانمن سوي کسان خوړو ته اړتیا لري او 15 میلیونه او 3 لکه کسان بې کوره سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې زلزله کې نږدې 24 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. دغه سازمان د اجلو صحي اړتیاو پوره کولو لپاره پرون شنبه د 24 میلیونو او 3 لک ډالرو بسپنې غوښتنه وکړه، ځکه په لسګونو روغتونونه تخریب سوي دي. د رښتیا په مقیاس و اشاریه 8 درجې زلزلې تیره دوشنبه د ترکیې او سوریې ځینې برخې ولړزولې.
زموږ شخله ازادي رادیو اورید ورستیو شمیرو لمخې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر ډیر شو زرو تر رسیدلی او ویره ده چې شمیر به نور هم زیات شي. حتی ځینو ویلي دي چې امکان لري د دې زلزلې د قربانیانو شمیر 500 ته ورسی شي. اوس په احمد شبره واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
مارننګ سټار خبرونه لیکي په افغانستان کې شاوخوا 4,800 هغه کسان پاتې دي چې له برېټانیې پوځیانو سره کار کړی وو او برېټانیا ته د انتقالېدو د پروګرام له مخې په شرایطو برابر دي. مارننګ سټار د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې په استناد لیکي چې د کابینې غړي یې هڅولي دي چې د دې کسانو غم وخوري. د برېټانیا پارلمان تیره اونۍ په دیش مخونو کې راپور خپور کړ چې په هغه کې د دې کسانو د ایستلو ترڅنګ پر دې ټینګار کړی چې حکومت دې د څېړنه وکړي چې څنګه برېټانیا په ناڅاپي ډول پوځیان له افغانستانه وایستل او خپل ملاتړي یې هلته له خطر سره مخامخ کړل. په کابل کې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته چې کوم افغانان برېټانیا ته تللي دي له 2,200 ډېر کسان لا هم انتظار دي چې و په منل شي. خود برېټانیا د دفاع وزارت په باور د دې دوسیو اکثریت د دوی په شرایطو برابر نه دي. برېټانیا نږدې 40,000 افغانان منلي دي چې د دوی په وینا په یو ډول له برېټانیا سره په تیرو کلونو کې په افغانستان کې همکاري کړې ده یا اوس ژوند په خطر کې وو. خو خبرونه لیکي چې دا دوسیه هم په ځنډ منل شوې دي چې له دې عمله د برېټانیا د کډوالو د چارو پر هڅو انتقادونه شوې دي. ګارډین ورځپاڼه بیا په خپل تازه ګڼه کې د هری بودا مګار پر پریکړه لیکنه خبره کړې ده چې غواړي د نړۍ د غرونو تر ټولو ستر څوکې ته ورشي. د ورسپنې د لیکنې په باور د نیپالۍ چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال دواړه پښې غوڅې شوې دي، غواړي چې سش کال د می په میاشت کې د اورست غره لوړې څوکې ته وخیژي. ګارډین لیکي مګار په 19 کلنۍ کې د برېټانیا پوځ ته درخواست ولیکه چې دوی ومني چې د نیپال تر صدر اعظم ډیر معاش ترلاسه کړي. برېټانیا هم پوځ ته 210 نیپالیان ونیول چې یو پکې مګار وو. په دې مطلب کې وړاندې راغلي دي چې مګار 45 کاله د برېټانیا په پوځ کې خدمت وکړ. د ګارډین په باور مګار د 2010 کال په اپریل کې وروسته تر دې ټپي شو او دواړه پښې غوڅې شوې چې پر چاودیدونکو موادو یې په افغانستان کې پشکې شوې ده. تر دې مخکې په نړۍ کې دوه غره ختون کې چې په شیل زنګنونو لاندې غوسه شوی وي د اورس قلې ته ختلی وو. خو ګارډین لیکي چې درې څلوېشت کلن مګار ته به چې زنګنونه یې قطري د لوړې څوکې ته ختل ډېر ګران شي. مګار بیا وایي چې دی به تر ډېره د لاسونو په زور بره وخی شي.
تاسو د ازادي رادیو څلور وش ساعت خبرونه اوریدئ. د خبرونه په دوام کې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو میلمه پروګرام لرو. هله ده چې دا پروګرام واوري زموږ له میلمه سره زموږ خواله واوري. د رواني خبرونه په دوام کې مخکې تر دې چې لنډو خبرونو ته ورسی شو ستاسو څو پیغامونه سره ورو
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزه د روزګان د ولایت د جراوت ورسوالی څخه خبر کوم. په هلمند ولایت کې او په روزګان ولایت د جراوت پولیسوالی کې طالبانو د ظلمونه شروع کړی دي. طالبان د خلکو سره بدروي کوي، په چک پوینټونو باندې تکلیف ورکوي او هغه د تیر نظام خلک چې اربکیان و یا سنگوریان و په یو نامه په بل نه به د شپې د کورو څخه باسي او وژني. دلته د پیوزنی پر روزګان په دراوت ورسوالی کې به کی زیات شوی دي. تقریبا 15% خلک د طالبانو څخه ناراض دي، نه غواړي چې د حکومت وکړي. صرف هغه خلک چې د دې سر په لیکو کې ولاړ دي هغه خلک غواړي چې د پاتې شي، نور هیڅ ولس هیڅوک نه غواړي. او غلاوې دونه زیات شوی دي چې سړی بخي خپل وسایل هیڅ نه شي درولای هیڅ شي خپل پلاس کې نه دی دلته وضعیت بخي خراب دی وروره هله کوم چې تا پیغام خبر کړي
السلام علیکم زه و پادر د هلمند ولایت څخه استاد سره په تماس کېم موږ د اسلامي امارت څخه د غوښتنه لرو چې موږ ته پاسپورتونه اسانه کړي موږ ته ویزه اسانه کړي پر موږ باندې ډیره سختي ده نو موږ چې کله یو هیواد ته ځو د خواري مزدوري لپاره موږ